له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. څلور نیم بجې دی، دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي، ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اخته کېدو کچه راټیټوي. دغه بنسټ نن پر خپل اکسپانه دا څرګندونی د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیه د اونۍ په مناسبت کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوځي منسوبینو غوښتنه کړې چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر شانسته خبر لمخي مولوي امیر خان متقی دا سرګندونی نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د شپږسوه مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړي. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرون جمعه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جهل مګسی او قلعه عبدالله ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم غنو مخکښ شغړیو د دغه غورزنګ د یو پیژندل شوی کړي علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. غنو رسنیو د پی ټی ایم سرچینو ویلي چې تیر شپه په اسلام آباد کې دوه موټر سایکل سپرو د علي وزیر له موټر سره ټکر کړي چې یو تن تښتیدلی او بل ټپي شوی. خو کله چې علي وزیر ټپي کس د اسلام آباد یو روغتون تر رسولې له هغه ځایه پولیسو د ځان سره بیولای دی. په اشغال شوی لویدیزه غاړه کې پر یو موټر د اسرائیل په یو هوایي حمله کې نن د حماس ډلې یو قومندان وژل شوی دی. او سویډن نن شپه نن شنبه ویلي چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې خپل سفارت تړلی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. سیګار وای په افغانستان کې د تاریاکو زیر مول نشي مواد سره د طالبانو مبارزه بي اغيزي کړي ده.
طالبان کوشش خوده میکنه واخ خود اجازه نمیده.
طالبان خپل کوخه کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي. خودمره امکانات نه لري چې لبزګر او یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زده راتونکو په اړه څه نشم ویلای، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
په یو بل لاپور کې بواوري چې د بدخشان ولایت بزګران وای طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونه چلند وکړ.
د خاش ولسوالی ټول کوکنارې والول او لمنځه یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه رسیدلې.
تکای خان په نوم یو بستری معتاد وای چې زما د احتیاط د عمل مې د کورنۍ حیثیت ته هم زیان اوښته دی.
کلم چې کورنۍ خبر شو چې موږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغه باندې هم ډیر بد اغیز وکړ. ځکه د کور مشر اولاد یم او هیڅ کله زید د وښ کول لپاره هم د باندې نه پریخوم.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې د سلیم په نوم یو کس د اکرم کره ورځي. تر کوچنی شخړې وروسته اکرم لزان سره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
وایم خوشی میکه دا د خپله در سره درځم.
نه دې خوشی کوم، په تا هیڅ باور نشته. دا ځینې وي چې وتښتي درځه چې ولسوالۍ ته لاړشو. مکشه
مکوه، خوشی
میکه
روانې مکشه مه مکشه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر اداره یا سیګار وایي چې په دې هیواد کې د تریاکو د زیر موجودیت د نشه یي موادو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه بي اغیزي کړې ده. د سیګار په تازه راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په کموالي کې بریالی وو، خو د تریاکو د بیې لوړوالی د دې سبب شوی چې د نشه یي موادو کاروبار وده وکړي. سیګار وایي که د طالبانو حکومت له بزګرانو سره اقتصادي مرستې ونه کړي او د تریاکو زیرمې له منځه یو نشي، بزګران به په هر ډول چې وي بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر فرمان چې په 2000 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، تریاکو د تولید او قاچاقو منع کولو په اړه څومره اغېز درلود، د دې ډلې د اوسني مشر ملا هیبت الله فرمان دومره اغېز نه لري. سیګار د طالبانو د مشر د فرمان عملي کېدو دلیل دا بولي چې د 2022 کال په پسرلي کې بزګرو ته د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو اجازه ورکړه، ځکه چې په دې کال کې د کوکنارو کښت 20% ډیر سو، دا لسته راغلي تریاک زیرمه سول او دا د اوس په لوړه بیه خرڅېږي. سیګار وایي چې د تریاکو دا زیرمې د لویو ځمکوالو او طالبانو د ځینو ځایي قمدانانو په واک کې دي. له همدې امله د 1 کیلوګرامو تریاکو بیه له 412 څخه 802 امریکایي ډالرو ته پورته سو او دې خلکو 2 میلیونه ډالر وګټل. په دې راپور کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پر وړاندې د بزګرو مخالفتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې د دې مخالفتونو دلیل د طالبانو د حکومت لخوا بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول دي او امکان لري چې د طالبانو حکومت دې مبارزې ته په بریالیتوب سره دوام ورنه کړی شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر که څه هم په تېرو 2 کالو کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه بریالۍ بولي، خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول هم د طالبانو حکومت او هم نړۍ ته زیان رسوي.
طالبان خپل کوښښ کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
سیګار د سټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله چمتو سو واکسون له مخې راپور ورکړی چې د هلمند ولایت ډېر زراعتي ځمکې چې پخوا به کوکنار پکښ کرل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکښ کرل شوي وه، خو دا چې له ګاونډي هېوادونو څخه افغانستان ته ډېر اوړه او غنم راوړل شوي، د افغانستان خپل غنم ارزانه شوي دي. نو له همدې امله غنم د کوکنارو ښه بدیل نشي کېدای. خو د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین ادعا کوي چې سږ کال یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر غنم کرل شوي او حاصلات یې هم ښه دي.
سږ کال په هیواد کې د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله 13% ډېر شوي دي. 2023 کال کې د هیواد په کچه شاوخوا پر 2.4 میلیونه هکتار ځمکه غنم کرل شوي چې له دغو کروندو څخه به تر 5 میلیونه میټریک ټنه زیات حاصلات راټول شي.
سیګار پخوا افغانستان ته خپل کارکوونکي استول او له نږدې څخه به یې د وضعیت څارنه کوله، خو له تېرو 2 کالو راهیسې د رسنیو او هغو تحقیقاتي ادارو د اسنادو له مخې خپل راپورونه چمتو کوي چې د افغانستان څخه د باندې دفترونه لري. د دې ادارې په 3 میاشتني راپور کې راغلي چې په تېرو 6 کالو کې د افغانستان د پخواني حکومت او امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه چې 9 میلیارده ډالر لګښت یې درلود بریالي نه وه، او دلیل یې ناامني او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته زمینه برابرول شول سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشه یي موادو سره د طالبانو مبارزه بې اغېزې کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر و هی پلاد پودر و هی یا مخور الجزت پودر و هی یا دمیر پودر و هی
لا پا مری که نو ما پا مور خوست بی خبر نه خم خواب مورم
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو انداخ سرمایه مطول او خرم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لري چې د طالبان حکومت ادعا کوي چې په بدخشان ولایت کې تر 10,000 ډیر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د دې ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبان حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې دوګونی چلند کړی دی. د ځینو بزګرو کښتونه یې ویجاړ کړي، خو نورو بزګرانو د خپلو کوکنارو نیخ وهلی او تریاک یې ټول کړي دي. بزګران وایي چې سخت کال تر دې کښت وروسته بل څه نسي کرلی، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې سږکال د بدخشان ولایت له 20 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي، او د دوی نظامیانو وکولای شو چې 1.5 جریب ازمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړي. سکل د طالبانو حکومت په شمال ویدیزو ولایتونو په تیر بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو ډیر کښتونه ویجاړ کړي دي، ځکه پروسه کال ډیر تریاک له همدې ولایتونو څخه ترلاسه شوي وو. د بدخشان ولایت د امنی قمندانۍ ویان احسان الله کامګار ازادي راډیو ته ویل چې د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې د دوی د نظامیانو عملیات بریالي وو.
کشتی خشخاش یا تریاک در ولایت بدخشان
پروان کال کې تر دې مهاله د ولایت په کچه تر دې شی به ډېر مزګه د کوکنارو له بوټ څخه پاک سیم چی د کوکنار د بدخشان ولایت په هرکو درایم جرم بهارک شهر بزرگ ولسوالی او په مجموع کې د مرکز په ګډون په یو ولسوالی کې کوکار کړل سوی و چی د دې کشتونو ویجاړولو عملیات پای ته رسیدلی دي.
روان دي تخریب شم په پایین رسیده.
د بدخشان ولایت ځینې بزګران چې له څو کالو راهیسې کوکنار کری د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د طالبانو پروګرام ته ګوته نیسي، ځکه د دوی په وینا چې طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند کړی دی. په دې اړه د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ و بزګر صفی الله ازادۍ راډیو ته ویل
ټول کوکنار یې ویجاړ نه کړل، یو څه یې ویجاړ کړل او څه ځینې پاته شول او بزګرانو یې تاریاک ټول کړل چې څومره یې وس رسېده د کښت تر وچولو پورې یې کوکنار واړول، 50% به یې ویجاړ کړي.
د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ یو بزګر هدایت الله وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل. دی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې دی له دوی سره د بدیلې معیشت په برخه کې مرسته وکړي.
د خاش ولسوالۍ ټول کوکنارې واړول او له منځه یې یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې. زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرو ته دې د کوکنار په بدل کې غنم او اصلاح شوي تخمونه ورکړي.
د اسس په نوم یوې برېټانوي موسسې هم د یوې سروې د راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې که څه هم سږکال طالبانو د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې بدخشان ولایت ته ډېر پام اړولی و، خو بیا هم دوی یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل. تحلیلګران وړاندیز کوي چې بزګرو ته ډیر زیان رسیدلی دی، له همدې امله باید له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته شوي وای. له دې تحلیلګرانو څخه یو هم اسلام الدین جیهون نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
بزګرانو مخکې په اجاره اخیستی وي د هغو ځمکو کوکنارې ویجاړ کړل. که دولت په رښتیا سره اراده درلودی چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ختم شي، باید کلک هوډ یې کړی وای او د مرکز او ولسوالیو ټول کښتونه یې ویجاړ کړي او بیرته راستانه
شوي وای.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د پسرلنی کښت ویجاړول پای ته رسیدلی او بزګران د نوې کښت او کروندې لپاره ځانونه چمتو کوي، خو د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي،
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر میول چې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادوات د تاریا کې را کده چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطر یې وارده د لغمان ولایت اوسیدونکو کیهان تر نشئ مخکې د یو خصوصي پوهنتون محصل وو او د دې ترڅنګ آزاد کاروبار هم کاوه، خو د ده په خبره چې د نااهلو انډیوالانو له لاسه یې نشو ته مخه کړه او هر څه ځینې پاتې شول. کیهان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وایي چې هغه پیښه یې ډیر ضروري چې د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو یې نشئ مواد واخیستل. دا چې کیهان لومړی نشه له څه څخه پیل کړه او د نشول عمل نور لسړه وستونزو سره مخ شوی دی. دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
مخکې له دې چې مواد مخدر ته مخه راوړو، پوهنتون او آزاد کاروبار هم کوو. فعلاً هم محصل یم په یو شخصي پوهنتون کې کمپیوټر ساینس پرشته کې. کله چې موږ د مکتب نه فارغ شولو، یو څه موده وزګار ولو، هر طرف ته چې تللو محیط ماحول هم خراب و، دغه د معتادینو سره هم سره کار و. نو د دې له مخې موږ هم بدبختانه په دې ناوړه بوټې باندې اخته شولو. شروع هم خو د سګرټو نه وکړه، یو څه موده هم تش سګرټ بس، و بعد د هغې 400 ته مخه کړه. 400 نه درې څلور کال هم 400 سکل بیا واخرو کې د درې میاشتې څلور میاشتې ټابلیټ کې ته مخه کړې وه. چې دا دومره معتادین مونږ هم لرو، همدې له امله چې د مواد مخدر فروشه ډېر اسانه ده. نو د دې له مخې هر چیرته که یو نوشابه فروشي ته مو ودرېږي، څه شی چې ضرورت لري هغه درته درکوي. دا داسې ناوړه بوټی ده چې که بل هېڅ لاره ونه وي، د خپل د کوره سړی غلا کوي، خپل عمل ترلاسه کوي. نو بدبختانه مونږ نه هم داسې شوي دي، د دوستانو نه مو اخیستي، ورونو نه، پلار نه، مور نه، په یو طریقه مو اخیستي دي. بهانه به هم د مکتب او کورس کول او هغې نه باندې به هم دا مخدره مواد اخیستل. خیره ورځ وه. کله چې ما سره مواد نه ول، لاړم یو ملګری مو مایلې، دغسې مونږ یو ناروغ لرو او ما ته لږ څو پیسې ضرورت ده. هغې بیچاره خپل هم نه درلودل، اخر لاړو کور ته، 1500 افغانۍ چانه واخیستل، رایې وړل، ماته یې راکړل. جالبه په دې وه چې هغه خپله نه درلودل، بل چانه قرض کړل، ماته یې راوړل او رایې کړل. زه لاړم پې داسې یو ناوړی او بد بوټی مې پې واخیسته چې هم ځان ته مې، هم اولاد ته مې، هم کورنۍ ته مې د شرم ځای و چې داسې یو کار مونږ کوو، استفاده کوو. مخدره مواد د ذهن نه شروع تر هر ځ پورې مونږ باندې بد اغېز کړی ده. کله چې کورنۍ خبر شوه چې مونږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډېر بد اغېز وکړو. ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هېڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم. خو همدغه لامل و، همدغه بد بوټی وه چې زه د څلوېښت شپې دلته شفخانه کې د معتادینو سره، د معتادینو شفخانه کې یم او ورځې او شپې سبا کوم، د مور نه جدا، د پلار نه جدا، ورونو نه جدا، ټولو نه جدا. هغوی هلته کړېږي او مونږ دلته کړېږو. هېڅ څه هم پاتې نه شول. څه دوستان هم چې ول، څه صنفیان هم ول، ملګري هم ول، خپل خپلوان، هر څه د موادو مخدر سره د لاسه ورکړل. کورنۍ غړي حتی لرې کېدل زموږ نه، اعتبار هم جامعه کې د لاسه ورکو، خپل کورنۍ کې مې اعتبار د لاسه ورکو. ډېر بدې اغېزې په مونږ باندې د مخدره موادو وکړل. د مخدره موادو همدغه بدبختي ده کنه، چې که څومره مهربان انسان هم وي، که څومره نرم انسان هم وي، هغې نه یو وحشي ځناور غوندې پیاده وي، ډېره مافیا جوړوي. نو غال مغال به هم هر وخت کور کې په ناحق ناحقه خبره، هر څه کې به ملامته مونږ ولو، خو هغوی به هم ملامته راوستل. شک، تردید، هر څه به هم ذهن کې راتلل، به هر چا د سوال لاندې به ولو. نه، ما د خپل د زوی مکتب فیس په مواد مخدر باندې استعمال کړی، چې هر وخت هره شپه ته په دې ځورېږم تر ننه پورې. یعنی هغه زما اولاد فیس هر څه، هغه پلار زمونږ پلار او زمونږ ورونه هغه کوي. نو زه یو ورځ لاړم د اخر ورځو کې، د اخر نه د مکتب نه مې د فیس پیسې بیرته واخیستل او دې لاره کې مصرف کړل. مواد مخدر به مې استعمال کړی نه وای، اوس به زه د یو کارمند په صفت بدلته م د شفخانه کې، نه د یو معتاد په صفت. مګر هم بدبختي دا ده چې مونږ استعمال مواد مخدرو، نو همدې لپاره جامعه کې تر ټولو شاته بیرته وړلو.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو کیهان دومره اړ کړ چې آن د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو نشي مواد رانیسي.
آیا په هدلاس چې تدرمنن یو ورسته لموتاجینو سره بد چلند هغه بیرته نشو تاړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دي، دوی یو ګناهکار دي او یا دوی غل دي. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتونه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی با باندې کیږي، یو فزیکی دا او بل رواني. هغه ته په دوره دي خبري ورته ویل کیږي، هغه تکي او یا باندې کی او یا د چ د شاقه کارونو ور باندې کی. اصلا دا همدغه ډیسکریمینیشن او یا د چ دوی باندې د خوشونت کیږي کورنۍ نه شروع کیږي، ځکه چې دوی چې موتاتیږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره غنه لري علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لري کیږي. دې چې لري کیږي خود نو دوی اتمند د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ترتیا لري، دوی راځي کور ته کور نه او شای اخلي زی خرسي. دا چې خرسي دی خپل آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي، قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندي. یو کورنۍ دا یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شای کور پاتې دی، دغه متاده نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کیږي، دی غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي. اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خوشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا خپل یو خوشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خوشونت دی. د مغه خار هم خلک هم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلک هم دوی باندې خوشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمي کې لمر ته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په خپل کور کې ناست وي چې په دې وخت کې یو څوک د دوی د کور دروازه په زوره ټکوي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پورې کوي چې د ده موټر یې غلا کړی او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته اکرم ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
خو خبری خو ځان داسې ناګومانه شوی لکه په هیڅ نه خبر.
اکرمه سلیم سمه خبره کوي، دغه موټر روک شوی دی.
نو موټر په ما پورې ساړه لري؟
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاو خټول د پوډریانو کار وی، زموږ په کلی کې بل پوډری نشته، زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګور اکرمه، وای غټه چې په لاس کلاسیږي غاخت عجب نشته، جنجال مو جوړه وا په سمه د سلیم موټر ورکا.
ملک صاحب ته ولی زما خبره نه مانی؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی، زمون کلیوالی دا شوا چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ.
خامخا تا غلا کړی،
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپل ثبوت دی، پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی، ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه،
کئی نه راکوی نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دې غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو هل نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه ونیولی، چا د جومات سپلی پټې کړي وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي، این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی
ملک صاحب، دا خو بې انصافي ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې، ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر را کوي او که نه. سمه
خوشي مې کوي کلي راځینې کړه، زور ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځمه؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
تصور وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم، لوڅې اوږې بد کار دی.
درځه مخکېشه پوډري، بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکېشه
وایم خوشي مې کړه، دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته. دا ځینې وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکېشه
مه کوه، خوشي مې
کړه،
مه مې کشه. وایم خوش مې کړه، درځمه درسره. مټې لکه خوش مې کړه.
راځه
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب، تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی.
ها ها، ټلیفون راکه.
اده قومندان صاحب واخلی.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر خیر، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب، د اکرم پولیس زموږ د سیمې په وړاندې تاسو سره باندې دی.
ها ها، هغه الکی اده چې د موټر د غلا په تور باندې ولای وو.
او هغه اده ما نه خوشی کې موټر پیدا شو.
ګورې مالک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوت پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځنې وکړ، د غلا شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا مالک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځای و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشې کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شوئ. بس که دا هلک را خوشې کوي، مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشې کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشې کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار امن نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو ابادیږي که علاج دې وکړي، هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم، دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
دا ساتي. رادیو درنو اوریدونکو، ته زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویا مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
چیز زان لیونے کم داز تن شم دخ پل زانا دا چیز زان لیونے کم داز تن شم دخ پل زانا سجدا شرام زکا کلا پا سجدا شم کلا اس کا مشرام